سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام و بجې دي. زه صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانون او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالداري په برخو کې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره کتلي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی و. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په وینا وادی له طالبانو سره د تعامل غوښتونکې ده. د ایران د ریل پټلۍ د اداري چارواکو خبر ورکړی چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوند کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین برید کړی، کارکوونکي ورته وهلي او د ایران د ریلو یو تمځای نیولی. د ازادي راډیو فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیانیه کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. میسي عینک ټیم د نهم پړاو شپږیزې په ترڅ کې خپل څلورمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم یو 13 په منډې هدف وټاکه. په ځواب کې میسي عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په تاوان یاد هدف ته ځان ورسوه. میسي عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو لومړی ځای کې ده. د میسي عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زادران دی او ورسره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په دې ټیم کې شته. میسي عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 شپېته ناس وزیدلې منډې وکړې. نوید عبید 25 زو وهله. د بوست ټیم په ګټه لومړی پاڼۍ کې درویش رسولي 8 شپېته منډې کړې وې. او د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تیره شپه د حملې لپاره توغول شوې وي. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکورې کړې شوې دي. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږیست.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنه دو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګیت. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کېدای شي او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همدارز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. تاسو درنه اوریدونکو هم په دې خبرونه کې خپل نظریات له نورو اوریدونکو او خپل پښتنې لملمنو سره شریکولای شي. زه د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره تاسو ته وایم، په دې واتس اپ شمیره تاسو کولای شئ چې خبرونه سره وصل شئ او خپل نظریات او پښتنې مطرح کړئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سوه شل و سوه دروشت سفر سفر یواتیا یولس هم در از ده ازاده راژیو ده ستودیو پشمیره که زنگو هینو سفر سفر چلور سوه شل دوویشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو تا زنگو هی دشمیره یو زلبیات تکراروم سفر سفر چلور سوه شل دوویشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو مخکله دی چې ستاسو سوالونو او بحثونو تراشو ورزو خپل لومړی میلما خاغلی غفور لیوال ته چې د شپې په خبرونه کې رسره دی رسره وصل شوی دی لیوال صاحب ک په پایل کې لطفاً د اوسنی فرهنګي وضعیت یو ارزونه وړاندې کوي بیا به ورسته لغه نور سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه که هغه اقتصاد دی که هغه د افغانستان په اصطلاح پوزی وضعیت دی امنیتی وضعیت دی بشری وضعیت دی د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو فرهنګي شخصیتونو فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه ټولې که نوی د فرهنګي شخصیتونو یو لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ په ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده که تیاتر ده که سینما ده که ادبیات دي که تاریخي آثار دي ام دا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نش شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډیره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډیره عمده برخه ده. همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشی خصوصا د زیرو اجسام و شیان و ترسیم اول نقاشی کول مجسمه جوړونه سینما تیاتر دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي هغه ته نه پریښودل کیږي. دا ممنوع ده په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی نمایشګاګانې نشئ جوړولی شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نش شمار ده تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یو جمله اضافه کوم، هغه دا ده چې یوازینی توقع او یوازینی تمه امید چې کېدلی شي فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو دستوراتي چې له بده مرغه هغوی هم لنور
داول مشکلات سره. لیول سه په دې باندې خبرې کوو، زغولم لتاسو نو پوښتمه چې دغه وضعیت چې تاسو وس تشریک د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او فکر کوي چې دا به دوامدار پاتې شي؟
ګوري، یو خودسی حالت ته چې هغه د بحران لامل رامنځته شي، او سړی امیدوار امید ولري چې خدا بحران کله شو، یا جګړه ده که جګړه ودری ده، او که یا مثلا اقتصادي مشکلات دي دا وشو وچکالی ده بل ناورین ده ناروغي دي لکه د کورونا په وخت کې چې مشکلات دا به رفع شي لاړ بشي. اما که یو حاکمیت لو فرهنگ سره د ضد فرهنگی سیاست پر بنسټ په ارادي توګه دښمنی وپالي او فرهنگ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنگ دښمنی
او د دې ورستپاتې والی یا شاتګ په لنډ محل کې او په اوږد محل کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي.
او زیانونه له باندې مرغز اختیار دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف. ګوري، موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کی او مصرفي کی، یو ټولنه مصرفي، د ټولنې ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي. دا ولړیده کومه خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونې راتلونکو نسلونو ته و نشو لیک دا ولای انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډیر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشه څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هر بل ساحه باندې داسې مرګونه گزاروي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او زموږ
لیوال صاحب او بخی خبره داده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې دې ته بغاړه کیږدي، او که به بالاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغوړي، د بدلون غوښتنه به وکړي؟ په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري، موږ دوه درې موډل د تاریخي په لور خپل مخې ته کې خودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د عامو سیند اوبه تورې بهیدې، ځکه دا سیاهي د کتابونو پکې غورځول شوی وه، او ټولو ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه کتابخانه او نور ځایونه وران کړل ویجاړ کړل. مګر تر چنګیز له سائقې نه وروسته شاید ډېر شو څلوېښتو پنځوسو او کلونو او بنه نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه هرات دی چې له غور نه د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوته شو. هرات له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ وباګانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایدیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ و او ویره څه شوه. ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شېبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، فردی ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او 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 اغدیر تاریخی فرهنگی میراث لبستر څخه دغه یو فرهنگی پاڅون وکړلای شي د دغه ایدئولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخت وي، مګر زه باور لرم چې افغانان ده.
ډېر زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدر من اوریدونکو، تاسو د شترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د خبرونه بل ملمه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن دی چې مننه ترې کوو او خراغلاست ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنۍ وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او مدرون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیر زیات بخښنه غواړم چیرته چې لیوال صاحب یو بیل ته خبرې کوم نو ماته ډول دا ښکاری. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د وسبي استبدادی ډلې یا حاکم ډلې پر تاک سره ډېر ارزښتونه د پخو لاندې شوې دي. دوی په مجموع کې ویل چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وکړي. مشخصا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسائل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.15% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی، یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وي. هغه هم د خپل یوې ایډیا او د یوې ایدیالوژي د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده، یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقع ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده هغه ډول نه ده، یا هم نو دې ته منګه ویل شو چې سینما تړلې ده، یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې منګه تاسو په نویمو لسیزو کې یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځیدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقي د ریاست نه چې څومره زه خبر يم، ټول هغه وسایل چې د موسیقي اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتولې دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقي کوم برخه لرله، هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو کې په د افغانستان په موسیقي باندې بحث کول ممکن چې ساتونه واز د افغانستان د موسیقي په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي ابدات او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه زه دغه د تاریخي ابدات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهني او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې لدینه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې لدینه چې دغه ساحه ل تاریخي پلاوا پاکشي د تاریخي آثار ل پلاوا او تاریخي آثار دل تروزي او دلته کیندني چروانه وي او د جمهوریت پر مهال 12 دورو ته د کیندني رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزر قلمه منقول آثار لاستراغلی او چې صاحب محمد هغه کې د زئی موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنی روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنی بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته داد چې دا به دغه اثر به
زایکیږي. د دوی یو چارواکي تاسو خبرې ز په یو شبکه په چون پامدی موضوع کې یو زیدی وی شبې لپاره پرې کومه. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مساینک د کان د کیندنو د دوام یا پایل په باب همدا څو نظریات او یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغه کیندنو ته ترپایا انتظار وشي ترغه پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له غزای راوي استل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مساینک کې کیندنه باید د کان د کیندلو لپاره سم دستی پیل شي. یعنی هغه وخت هم د یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي د لرغونو آثارو کیندنه بشپړی شي د کان کیندنه پیل شي.
جنرال مابولس مشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل د په دویمه دوره کې ورستیو کلونو کې لوګر ته سفر وک او هلته لاړ او دغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې لدینه چې تاریخي آثار زمنګ راووز یو دلته د مسو د استخراج کار پیل شي ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر ورسته او میاشت پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثار او د لاستر د راويستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کوو متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضی همکارانو د خلې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي دین چارواکي مسایناک ته دوی تللی او ولته چې محمد اغي موزیم لیدلی نو هلته ویلیو چې د کودوړي د دې څخه وړي نو یعنی تر دې حد پورې زمنګ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی نو دا ټول خبرې دا ټول مسائل چې راځم کی همدا و زه فکر نو کوم چې لدوی سره دی یو مسلکی لرغونپو چې په هغه وخت کې زمنګ ټول کیندنې په میسینه کې د افغاني لرغونپوهانو نه یوازې په میسینه کې په کندهار کې په پروان کې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو لوري څخه کېدلې چې اوس فکر نکوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسبه پاتې خو په د وروستي څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي
مننه مومن صاحب یو بل خبره تاسو یو مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقي وضعیت مو شرحه ک او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې مهم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوی وو هغه ته مو یادونه وکړه یلک تر لګه اوس چې بندیز پرې لګیدلای دی هغه مو یاد کړل مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي او هم هغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کاوه دا انتقادونه په حکومت باندې وو او خی دا یو مناسب وخت وی چې همغه انتقادونو ته تاسو ځواب وایي چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمينه سازي کېدل او اصله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدل نو خای دا هغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي د موسیقي مسله راځي دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلی و خدای چې دې ته یو جواب وایي تاسو تکل سه
په هغه وخت کې انتقاد په یو جوړ شوی ساختار باندې وارد و چې مثلا یو شی شتون لري او د سمولو د پاره او د بعضی اصلاحاتو د پاره په انتقاد وارد و او تر دې بریده د انتقاد تر دې بریده په دې معنی چې سالم انتقاد هر وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت منل دی او اوریدل دی او هغه په خپل
چارو نه عموما سره به یو ځای د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده مثلا په شل کله جمهوریت حاکمیت کې مثلا هنري فلمونه تقریبا په نشت حسابو یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه و شو یعنی لو سره ډیر توپیر نه و فکر کوم
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په ورستي او کلونو کې ډیر غړېدل او خصوصا خدای دی وبخي پوان سه باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګ فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولې او البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګه د ولایتونو تیاتر په غو کې بلا بلا برخه وي خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بل تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعاتو په تړاو باندې یا همدارنګه په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچی یا همدارنګه په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روانو. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقۍ او د بلې موسیقۍ ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقۍ ته د ګرځېدلو، البته افغاني موسیقۍ هلته وه خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، اوس خو بالکل هغه د موسیقۍ نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقۍ نوم ترې لرې شوی دی. نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل صاحب مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقۍ د سمونې او د اصلي شکل ته د راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج دپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د پاره کار روان دی.
مننه مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلې دي، یو په بل کې سره ننوتی دي او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لوی فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د همدغه حوزې یو غړی پاتې شوی. دا اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمه په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شابوزی ستاسو په نظر؟
جالبه پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمه د اوبو مخزن ده، او ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبوي. کټ مټ فرهنګ هم همداسې ده. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپله مني چې د دري ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شګوفایي ټوله تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزنز پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، د امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سره تړاو لري چې په همدې وطن کې را پیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمنی او فرهنګ ته بے تفاوتی، د فرهنګ په مقابل کې بے تفاوتی، او حتی د فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده، پښتو لنډۍ، اتن، ډول او هزارگی، دو بیتیگان، او د فارسی ادبیات، او د ازبکی ادبیات، او آن د پامیر هغه کوچنۍ ژبې چې اوس په نړۍ کې ډېرې نادرې مهمې ژبې دي، چې د ټول اندو آریایی ژبو د پیژندل د پاره هغه اساسي عناصر دي چې خدای مکر خدای مکر د ژبې مړې شوې په امیري شپږو ژبې دغه نور لوی ژبې چې ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پیژندل به ناممکن شي. دا کلیانې دي، ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کېدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کېدل وي. د همدې دپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو شخصیتونو فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی، او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلاوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهانو وژړل. یعنی د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیانو وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه و. دا ناورین بیا پېښېدونکی دی، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان کې لوګري موسیقي له لاسه ورکړه، یا تاسو لا شئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورکړ، که افغانستان خپل هزارګي دمبوره له لاسه ورکړ، افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورکړ، افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړله، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورو ورو دوام ورکوو. مومن صاحب، تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم، خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی. مهرباني وکړئ تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی سره په تماس کې یم.
خره غلاس ته خې سمې را باندې وکي.
تاسو مې منو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، خره غلاس مې را باندې.
مننه. غوښتي هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او فرهنګ کې غوښتي هم ډېر څه نمونې درلودل، ډېر ډولونه درلودل، نو اوس ته انقلابو کې مشکلات پیښ شو. افغانستان څلور کلنې جګړې ځپلی ده، نو ټول شیان سره پکښې محو شو، نو د موزیم شیان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلا کړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو، خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما له محترمو مېلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شیان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري، او نور د بل شي د فارغ غټه باید مفت بیان کړي، نو چې په دې کې څه نفع او ګټه ستاسو د وطن لپاره او یا د دین لپاره یا د نورو شانو لپاره کوم څه چې تشریح کړي.
ډیر زیاته مننه تو حساب لته سونه. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بل تکر صاحب سلامونه، محمد علي احمدي محترم جوړ روغ شي کې تاسو انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
او خوشاله وسی کلمه ته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو وخت من ملو کې خبرې کوي تکل صاحب موږ ته باید دا تاریخي اساس یې تکل باندې تاسو په یادی د جمهوریت وخت کې دوه درې وزیران سو کوی نه خارج ته دا باید چې زړه کچا کړی وو په ټوله کې مراد په ډیر کوشش کوي ان کې اڅه کوي تکل صاحب به هغه ټول عمر هغه ټول شان باید خوندي وساتي یعنی هغه کلتور چې موږ تاسو د څو ځله کلمه یادو وینغه په لیکي نه ترجمه دی نه کلتور نه چې موږ تاسو په اکل باندې خبرې کوو نور خلکو سره وړي واغه خو چنده نه پکې نه کومه تکل سره د کار ورکیا سو کیومني خو په ټوله کې به چې دیمه په هان لري یعنی هغه مېمو سره ویل چې زیاتره په هان سره نه انجینران یا د متخصص کسان چې دی د شان اخراجي تقریبا د زیربناوي د موږ تاسو نو په دغه وخت چې خلیج ملکو کې دغه په هان دې سره مستدا په هغه رقم باندې نو په ټوله کې چې وګورو نو ته خلک سره یعنی په هان سره حکومت سره سره وخت چې به موږ ته لواله جو نازیم چې خبره دې ډیر کار تر اخلي او تقریبا ډیر عزت هم کوي نو په دغه خو موږ تاسو مخکې ډیر خبرې کړې دي جمهوریت وخت نه بیا زده وایم چې هغه وخت څنګه نه ارسل به زه په هانه تقریبا یا کلتور ساتم خو خاص کلتور چې په ګرم نه کاو یعنی موږ تاسو زیاتره اغري دي مقدسات جنید یعنی تقریبا بہت تشخص جمعنا منو یعنی کارم پی ونسو در غیات چو بازی ولایتو چو نو در چی کار پی ونسو خودی خوشبختانا تکل سب دیر آتا کئی خو بیا مگتاش مشکلات نزیادی افغانستان کیا پر اسمت من لرو نکه په ټوله کې موږ تاسو وطن په ځان مرزي چې په ګرو کې موږ ټول عمر واخوندې او ساتل کیږي تکل سب محترمه نو په دغه کله د ماډه نظر محترمه
ډیر زیات مننه احمدي صاحب تاسو زېما زله تاسو نه یو بل پښتنه لرمه تاسو مونږ دلته بس په فرهنګ باندې د فرهنګ کې مختلفه برخې راځي ادبيات په فرهنګ کې راځي تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي موسیقي نڅا تیاتر سینما دا ټول په فرهنګ کې راځي زه تاسو ته غواړم پوښتنه چې تاسو په دغه فرهنګي برخو کې لکه یو سره مین لري یا ګوري فلم ګوري تیاتر ته ځي موسیقي اوري اتان نڅا دا ګوري یا
مینوالیاست بله تکل سبز پټوله کې دا باج ډرامي شي دی باج دا چې فلمونه شي تاریخي فلمونه یعنی تقریبا سندري خو بي خبر کلي زنا ورما معنی دی چې ما سندري ولې دی تکل سبز بله ا دې ما ځین روغ دا تقریبا دا نن ما سبي له چې دلته خلک د اغور کې یعنی تقریبا د چې روزنه ورکی خلکو د انتظار کې تقریبا د تنداري ته اخی متوجي کې نه هم موږ تاسو دا سندري چې موږ ډیر پښه خاطلو یعنی تقریبا خلک په نن لري جاتره نو چې خلک یا مرمنی یا ځوانانی تقریبا دوی هغه دوه پری خاطه دي نو په ټوله کې دا تاریخي سندري می اتنی یا مثلا د نور هغه هغه ته موږ نه استو هغه باید استفاده وکړو یعنی په وطن پاک لبانی ټول موږ تاسو کلتور پاک لبانی د پرهنګ پاک لبانی نو موږ ته هغه مهمه دي خود شه ارزو بردا هغه شی موږ تاسو چنده نه وای تکل څه ولې موږ په هنه لرو دغه لکه نور ملکونه چې لري نو په دغه وخت موږ د باج شان تاریخي یا مثلا باج فلمونه تیاتر نه سینماګانی وي د هغه شی کې وطن لپاره خدا خوښ شه تقریبا اوسه پن تر اخلي تکل څه ته څو د کیټرې او سپوږه د کیه زما سره یو ورځ د کی نو په دغه ورکه ته موږ ژمن وسی ګو ته ته مون ته بیا دا نور سندره من هغه ته چنده تکل څه نه مخه نه سم سره مانو نه خوشاله وسی
تاسو نه مننه دوه نور اوریدونکو هم لرو لاند لاندې خبرې به وورو او بیا به ملمنو تراشو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست بله مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی خا دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زموږ سره پریشه وي دا یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تاسو څنګه راځئ خبرې کوم
راګ موسم نه راځي څوک خبرې کوي
راځه
کوم څه مهرباني وکړئ ستړي مشي هر کله راشي نظر لري پوښتنه لري
راتنه درځي
راځي خو ډېر ښه صفانه تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوښو چې غږ مرادي کنه
الو او صحیح شو
میرا باندې تاسو خبرې وکړئ او خپل پښتنه وایست
بوخته مرنه دغه د سه په داس فارم اډه کې تقریبا اخوندزاده صاحب ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراتو کدا قدیمی آثار چورته وای دغه دغه موجم دغه ډیر تر دغه پورې د کله د مجاهدین را لاله ګلبودین دوی هم دغه دی خیر اورې
bale bale mera bani khabar hai okay
hello agar bayan ushur talaq kharch ta ya nasir ul babur agar we ura kapal cha we ura urura pukhla winan pakistan ki ura kam alat pasand ke da se pukhla ki di da se chang murtawai tambur wai te pura gadar se farhangar se puzay da mung dil ta dawar se pung bande gham da aram da chala dol wai hala tabla wai hala da kai da daga no wala mung na pe se da khalak wale da se kai da wale دا د کوم راغلی دی ولې دا چې اسلامي فرهنګ ته پوسټ نظر ګوري
تیر زیاته مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلامونه تاسو ته او تاسو نن مونږ ته ټول خو ګوریدونکو ته
وعليكم السلام نوم مو
مبارک جانان پرانا تکا تاسو خیر جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
مننه تکل چې مترم تاسو دې چې دا دود او کلچر چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګور مفتي کو ګور باز ولایتن کې یو زیر رقم باز ولایتن کې بلکم ټول ولایتن کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل جواب لري جن باندې باندې ځل کې دی خو بیا هم خلک په خوا د دون په حالي تر اوسه هم نو هم دا شي موسیقي هم درګه
کوم دی هغه دودونه چې او بخې جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل هم دا شي ګور په طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک پالي ځینې وخت طالبان متراسي ورته ودی دا کار مکو خودی بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدل انداسي اتر موسیقي او په ودو کې دول همدارنګ هر څه چې او د تاسو کو څنګه چې کوم د دې هغه پالي خو چې نظر باندې باندې زونه لګول شي ته کال څو تر او طالبان بار بار هم دا وته دي بار د دې نو خاصي کله کله چې راشي بیا خلکو جنې کسان هم ګر کې بیا برته چې بوز دې وي ورځ دې باندې بیا برته لګ نو دا باندې زونه چې باندې لګول دي خو بیا مغه خواني ددونه تر اوسه پالي خلک ګرو پښې مکی
ډیر زیات مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زمونږ ملمن راستره دي د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړی دي او په یو پیغام کې په دې باب د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې تاسو پامې اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2021 کال اګست میاشتې هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کومې کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې د کومې لاس تر وړنې چې لمینځ زی کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي یوه ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې لمینځ لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړي د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده بي طرف خلک دي اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمینځ زی غاګونه غواړي چې خفه کړي غوونه د نابودي په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه کله چې دغه غوونه خفه کېږي د وصل نقطه لمینځ ځي. طالبانو باورونه پتیرو کې دا و چې طالبانو پر اتاک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال دا څه نه ده. څنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خود طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دې ته اړ شوي دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه وزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي شي دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته یا هم کافی انرژي نه لري یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولی دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د لمنځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعال او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب تاسو خو د خبرې هم واوریدې او د میرمن شیرزاد خبرې هم واوریدې، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وای است خبرونه پورسته یو دقیقو کې که خبرې راون غاړو فکر کوم چې خبرې بلند شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندېښنه له موږ سره هم شته دي. ځینې بیلګې شته دي چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره د کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي، دا هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي او دغه پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته دي د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوګدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی او د هغه چی تاریخی اصالت درلود هغه د منځت لري دی، ځینې ابدی هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال صاحب یادونه وکړه چې د منګه بیا بودا حتی چې جوړولې نشو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو که یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم امداده شي د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنه
ته باید پام راوګرځوي. ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدې چې موږ سره خبرې کولې، د هغو پښتنو او اندېښنو ته لطفا یو څه وایست خو زغوارم چې زمونږ د یو اوریدونکو د خغلی توخی صاحب خبرې ته حتمن یو څه جواب وایاس چې پښتنه وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي د وطن لپاره څه ګټه لري هغې پوښتنې ته لطفا حتمن یو څه جواب وایاست مهرباني وکړئ لیوال صاحب
او ډیر زیاته مننه تو خصب ډیر مهم پوښتنه وکړي بالکل بالکل ډوډۍ ورکوي وګورئ مخکې له جګړو نه عراق مصر افغانستان هندوستان دا د توریستی یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړم دې پورې تړاو لري هډه په ننګرهار کې د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه تالان شوه له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چې همدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده کله چې هډه کشف شوه او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون د بودایي پوهنتون د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل لخار سره معادل وګڼل شو. کدا موزیم پاتې وای کدا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو لپاره لیدل چې افغانستان ته راځي هر یو په زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلود او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده مرغه موږ اوس صلی الله صبر کړی دي او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده. هم اقتصادي ګټه لري هم ملي ګټه لري هم هویتی ګټه لري هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو که وکولای شو په دې درې دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته او که شته په کومو شرایطو. لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ. مومن صاحب
مننه تکل صاحب. بله د جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوې دي او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو د افغانستان د تاریخ د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلې او یو برخه نیمګړې پاتې ده څنګه سره بالکل او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هسته او فرهنګي سټو ده. مننه.
له تاسو هم مننه. لیوال صاحب د خبرونې تر پایه که یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي آیا د هغه اصلي کار ځای نیولای شي یا لږ تر لږه تشه یې ډکولای شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعا نه. له بده مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړای فرهنګي سکتور سقوط کوي عمل منځ نه ځي همدا اوس په بهر کې فرهنګي سندرغه او افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي افغان لیکوالو شاعران د افغان افغانستان ادبیات ساتي او همدارس ټول سکتور ټول فعالین خپلو خپلو برخو کې تیاتر سینما نقاشي او نور نور برخو کې فعال دي د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅې امداوس دی حکومت پیټای په خپل غاړه اخیستلې ده موږ مثلا د افغانستان د معاصر ادبیات انسټیټیوټ په دننه کې غوړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهالي متون خوندي کو
تر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام مو اورید په خبرونه کې میلمنه وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خوانی وین محمد صابر مومند د افغانستان لیکوال او شاعر